السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د اگست میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې 19 پروګرامونه ستونزې او سرکار او د کرخې په غاړه لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له انیسا اجمل اورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، بلوچستان عوامي پارټي له تحریک انصاف سره په ګډه په بلوچستان صوبه کې د حکومت جوړولو اعلان کړی دی. په جوزجان کې لکتر لګه 228 جنگیالي افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي او ایرانی چارواکو د امریکایي ولسمشر ټرمپ له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو په وړاندیز تنقید کړی دی. د خبرونو تفصیل، د بلوچستان عوامي پارټي غړو اعلان کړی چې له تحریک انصاف ګوند سره به په ګډه په دې صوبه کې حکومت جوړوي. د دواړو ګوندونو سیاسي مشرانو ویلي چې نظریات یې تر ډېره حده له یو بل سره یو شان دي، نو ځکه غواړي چې په شریکه حکومت جوړ کړي. پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان عوامي او تحریک انصاف ګوندونو مشرانو یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د تحریک انصاف یو مشر جانګیر ترین ویل،
بلوچستان عوامی پارٹی پنځه لڅوکۍ ګټلې وی، څلور ورسره آزاد امیدواران ملګری شول او اوس ورسره پنځه زموږ ملګری شامل شول، نو شمیر څلی رښت ورسید او نور هم شامل شوي او دوی جام کمال د وزیر اعلی څوکۍ لپاره خوښ کړي او موږ هم د دې ملاتړ کوو.
جانګیر ترین زیاته کړه چې په پنجاب صوبه کې له دوی سره اتلس آزاد کاندیدان شامل شوي دي او نور به هم ډېر زر شامل شي او دا شان په پنجاب کې به هم دوی حکومت جوړوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته ټلیفون کړی او په انتخاباتو کې د دغه ګوند په کامیابۍ ورته مبارکي ویلې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه دواړو مشرانو د ترکیې او پاکستان د ښه اړیکو په پراختیا هم له یو بل سره خبرې کړې دي. د پوخانی او قبایلی سیمو د ځوانانو ټولنې یا فاټا یوت موومنټ ویلي د اصلاحاتو د اعلان باوجود د قبایلی سیمو اولس اوس هم د زوړ نظام لاندې ژوند تیروي او بنیادي بشري حقونه ورته نه ورکول کیږي. د ټولنې مشر شوکت عزیز تېر ورځ مشال ریډیو ته ویل د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه به د وفاقي حکومت د جوړېدو نه وروسته یوه جرګه رابلي او په دې مسأله به خبرې کوي. هغه زیاتوي،
اکسیار نه بعد دوی رقم آی جی آر روڈ کم اغل تا لاغو شنو داغی پتید مانی فاتا کی بی گناہ خلق نیولی کی گی او مغا شانتے چی سنگا اکسیار کی نیولی کی دل، یعنی اجتماعی ذمہ داریانی اجتماعی گرفتاریانی پکی کی گی.
د خیبر سلنی نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی نوې منتخب شوی غړی اقبال افریدی وایي دوی به دا مسأله په پارلیمان کې پرته کوي چې قبایلو لسته د پوره آئینی او قانوني حقونه سرتر سره ورکړل شي. د افغانستان د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې له بیګا شپې راهیسې 228 جنګیالي افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د جوزجان امنیه کمانډان فقیر محمد جوزجانی نن سهار مشال ریډیو ته ویل په درزاب کې د طالبانو او داعش ترمنځ تر سخت نښتو وروسته د داعش یا اسلامي دولت ډلې لسګونه غړي د مولوي حبیب الرحمن په مشرۍ له خپلو وسلو سره تښتېدلي افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د جوزجان امنیه کمانډان وایي په دې سره په شمال کې د داعش اصلی مرکز لمن ستلل دی. اخوا د درزاب ولسوالۍ امنیه کمانډان محمد اسماعیل مشال ریډیو ته ویل چې هر ساعت د داعش یوه ډله افغان پوځیانو ته تسلیمیږي او دا لړۍ روانه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې داعش به په افغانستان کې لمنځه یوړل شي. د کونړ چارواکي وایي تېر ورځ ناوخته د نړیوالو ځواکونو د بې پایلټ الوتکې په برید کې دوه داعش وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیه کمانډانې ویان فریدالله دهکان نن مشال ریډیو ته وویل چې دا برید د وټاپور ولسوالۍ په ګمبیر غرنۍ سیمه کې شوی دی. د ننګرهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو پر ریاست د تېرې ورځې په ډله ییزه حمله کې 45 تنه وژل شوي او 45 نور زخمیان دي. د حمله چې پرون غرمه نږدې 12 بجې پیل شوه شپږ ساعته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي له نن ورځې نه د جلال آباد ښار امنیت د نورو ځواکونو تر څنګ افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د ننګرهار والي حیات الله حیات پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې د کډوالو د چارو پر ریاست وروستي برید ته په اشاره وویل چې د ننګرهار د والي او د دې ولایت اوسیدونکي په توګه ورته نور د دې ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې روان امنیتي وضعیت د منلو وړ نه دی، نو ځکه د ښار لپاره بیړني او ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ټولنیز شبکې فیسبوک چارواکي باید دوی داسې د پیچیده کوششونو معلومات کړي دي چې ممکنه ده له روس سره تړاو ولري، او مقصد یې د امریکا د نومبر په میاشت کې د کانګرس له انتخاباتو وړاندې د امریکا په سیاست کې نفوذ کول وو. دې خبر په واشنگټن کې سیاستوالان اندېښمن کړي دي. فیسبوک چارواکو تر اوسنه وخته د کانګرس کوډ ته ویلي دا معلومات د روس او یا له راتلونکو زمینی انتخاباتو سره نیغ په نیغه تړاو نه لري. خو د کانګرس هغه غړو ته چې دا معلومات ورکړل شوي وایي کومه طریقه چې دغو کسانو استعمال کړي ده چې کېدای شي روس پکې ککړ وي. فیسبوک ویلي دوی په فیسبوک او انسټاګرام داسې 2 جعلي اکاونټونه موندلي چې غیر مستند سیاسي معلومات یې ورکول، او له دې وروسته دا اکاونټونه ختم کړي دي. ایرانی چارواکو د امریکایي ولسمشر ټرمپ له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو په وړاندې سخت تنقید کړی. ویلي دي د داسې خبرو هیڅ اهمیت نشته او دا یې سپکاوی دی. ولسمشر ټرمپ د جولای په 1 ویلي وو دې بغیر د څه شرطونو د ایرانی ولسمشر حسن روحاني سره لیدلو ته هر وخت تیار دی. په مې میاشت کې د واشنگټن لخوا د ایران او د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړونه د وتلو د اعلان وروسته د امریکایي او ایرانی چارواکو ترمنځ هم پر یو بل سخت تنقیدونه شوي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر 13 ویلي واشنگټن په ایران بندیزونه لګولي دي، او په نورو هیوادونو هم له دوی سره د کاروبار نه کولو فشار اچولی. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 144 روپیه غستل کیږي، او په 144 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 144 روپیه، او په 144 روپیه او یا پیسې. یو یورو په 124 روپیه، او په 124 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 100 روپیه او یا پیسې، او په 100 روپیه 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 100 روپیه، او په 100 روپیه 60 پیسې. او 345 ایرانی ریال په یو پاکستاني روپی غسل کیږي، او 350 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپی او یا پیسې غسل کیږي، او په یو روپی 2 یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي، او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 38 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل، چې انیس اجمل درته واورول. په خبرونه کې پروګرام ستونزې او سرکار لرو، خو داغې نه مخکې ستاسو پام دی ریپورت ته راګرځوم. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې بلوچستان عوامي پارټۍ د طریقې انصاف سره په ګډه په بلوچستان کې د حکومت جوړولو اعلان کړی. د دواړو ګوندونو سیاسي مشرانو ویل چې نظریات یې تر ډېره حده له یو بل سره یو شانوالی لري، نو ځکه غواړي چې شریک حکومت جوړ کړي. تحریک انصاف ادعا کوي چې د پاکستان په 3 صوبو او مرکز کې حکومتونه جوړولی شي. تفصیل له اسرار مومن نورو.
د پاکستان تحریک انصاف او بلوچستان عوامي پارټۍ په بلوچستان کې په ګډه د ائتلافي حکومت جوړولو اعلان وکړ. پرون په اسلام آباد کې د دواړو ګوندونو مشرانو لخوا یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د تحریک انصاف یو مشر جانګیر ترین دغه اعلان وکړ. نوموړی وایي بلوچستان عوامي پارټۍ 15 څوکۍ ګټلې وي، 4 ورسره آزاد امیدواران ملګري شول، نو 19 شول، او اوس ورسره 15 زموږ ملګري شامل شول، نو شمیر 40 ته ورسید او نور اهم شامل شوي. اکثریت له بلوچستان عوامي پارټۍ سره دی، او دوی جام کمال د وزیر اعلی څوکۍ لپاره خوښ کړي، او موږ هم د دې ملاتړ کوو. په کوټه کې خبریال او کارپو علي شاه وای چې بلوچستان عوامي پارټۍ ته په بلوچستان کې د حکومت جوړولو لپاره ساده اکثریت ترلاسه شوې، او اوس ډېر په اسانه حکومت جوړولی شي.
بلوچستان عوامي پارټۍ چې ده، د دې سره دا وخت دا اکثریتي پارټۍ ده، او بیا د دې سره سم عوامي نیشنل پارټۍ او هزارا ډیموکریټک پارټۍ، او بیا بلوچستان نیشنل پارټۍ عوامي چې ده، نو د دې سره د دوی تعداد 28 ته ورسېږي. نو بلوچستان کې چې کوم جنرل شسترو دي، د هغو تعداد 50 دی، نو ساده اکثریت خو دوی ته ملاو شو. او بیا نن ډېر غټ چې کوم بریک تھرو وه، هغه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې وو، هغه هم د دې خبرې ملاتړ وکړي چې جام کمال دي پر روان وخت کې د بلوچستان وزیر اعلی وی.
پاکستان تحریک انصاف په چې د غیر سرکاري نتیجو لمخې د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی په 99 چوکیو کې تر ټولو زیاتې 15 چوکۍ ګټلې، په اسانه دي صوبه کې بیا حکومت جوړول شي. پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د تحریک انصاف غړي پروس خټک دا تورونه رد کړل چې ګینې د بیا وزیر اعلی جوړېدو لپاره یې په پاټۍ دننه کومه ډله جوړه کړې. نوموړی وایي تاسو چې د کومې ډلې جوړولو خبره کوي نو دا ستاسو ټی وی چینلونو جوړه کړي، زه ستاسو پروپیګنډا ردوم. عمران خان زموږ مشر دی او هغه چې څه فیصله وکړي نو موږ به یې په پټو سترګو منو. پرون په اسلام آباد کې تحریک انصاف مشر غړي جانګیر ترین دا ادعا هم وکړه چې په پنجاب صوبه کې له 200 د وړاندې نه 43 آزاد کاندیدان شامل شوي او نور به هم ډېر زر ور شامل شي او په پنجاب کې به اهم دوی حکومت جوړ کړي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه دا وخت په پنجاب کې تر ټولو زیاتې 129 چوکۍ مسلم لیگ نون لري او پاکستان تحریک انصاف له 123 چوکۍ سره په دویم نمبر دی. بلخوا د سند صوبای اسمبلی چې ټولې چوکۍ یې 113 دي د غیر سرکاري نتیجو تر مخه شپږ او یا پیپلز پارټۍ ګټلې او ډېر په اسانه په دې صوبه کې حکومت جوړولی شي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي تحریک انصاف چې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د قومي اسمبلی په 202 چوکیو کې یې تر ټولو زیاتې 146 ګټلې، په مرکز یا وفاق کې د نورو ګوندونو په ملاتړ په اسانه حکومت جوړولی شي، خو حکومت به یې د 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې د جوړ شوي مسلم لیگ نون له پخواني حکومت څخه کمزوری وي، ځکه چې هغه وخت مسلم لیگ نونو زیاتې چوکۍ ګټلې وي. د پاکستان الیکشن کمیشن پرون وویل چې د اګست په 9 بعد ټولو سیاسي ګوندونو د ټولو ګټلو چوکیو سرکاري شمیره واضح شي او د 9 اګست نه وروسته بعد ټولو اسمبلی غونډه رابلل کیږي او د قومي اسمبلی په وړومبۍ غونډه کې بعد اسمبلی غړي تر حلف پورته کولو وروسته د سپیکر او وزیر اعظم انتخاب کوي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او سوخ شوه د هفتوار پروگرام ستونزې او سرکار. دا پروگرام تاسو لپاره هر هفته مجید بابر جوړوي. راځي چې ورته وګورو.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په پارلماني ټاکنو کې په پراخه کچا د درغلۍ تورونه لګولې دي او د هغو نتیجو چې له مخه پکې تحریک انصاف ګوند بریا ترلاسه کړې منلو نه انکار کړی. دغه ګوندونو په دې لړ کې د دغه هیواد د انتخاباتو کمیشن تورن کړی دی. دا چې انتخاباتي کمیشن ولې په رڼو او صفا ټاکنو کولو کې په مبینه توګه ناکامه شو، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده. د ټاکنو د نتیجو نه پس په دیر ضلع کې یو شمیر هغو کاندیدانو چې بریا یې نه ده ترلاسه کړې احتجاجي لاریون کړی. په دې اړه تفصیل غلام غوس وړاندې کوي.
مظاهرې ته د وینا پر مهال د بر ادیر نه د قومي اسمبلی د 15 حلقې د متحده مجلس عمل کاندید صاحبزاده طارق الله تور پوری کړو چې په ټاکنو کې په ټول هیواد کې په لویه کچه ټګي شوې ده.
دا د دوستانو پاتنه ده، د نړۍ
خود پاکستان د الیکشن کمیشن چارواکو په انتخاباتو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د ټګۍ او درغلۍ د تورونه رد کړی دي. صاحبزاده طارق الله تیر ماښام په دیر کې احتجاجي لاریون ته د وینا پر مهال وویل د انتخاباتو د نتایجو په ضد د لاریون ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر مسیح الله خان وویل د انتخاباتو د نتایجو زیات وخت اغیستلو شکونه راپورته کړي دي. په برادر کې په ان پنځمه قومي حلقه باندې د سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف کاندید صاحبزاده صبغت الله بریا ترلاسه کړې ده. د برادر په دوه صوبایي حلقو د پاکستان پیپلز ګوند ملک بچا صالح او صاحبزاده ثناء الله او د برادر په یوه صوبایي حلقه باندې پخوانی صوبایي وزیر او د ام ام ای کاندید عنایت الله بریا ترلاسه کړې ده. په انتخاباتو کې د نتایجو په سر د راپورته شوي لانجې په لړ کې نن د جمعیت علمای اسلام پی لخوا د خیبر پښتونخوا د زیلو په سطح هم د احتجاجونو کولو پلان جوړ کړی شوی دی.
په ټاکنو کې د درغلیو او د دې ترڅنګ د نورو تورونو د موضوع مې د خیبر پښتونخوا د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې سهیل صاحب ټاکنې وشوی او د ټاکنو نه پس سیاسي ګوندونه اعتراضونه لري او غیدا نتیجې نه مني، ټاکنیز کمیشن په دې لړ کې څه کولای شي؟
بس دې الیکشن کمیشن زموږ ګمبین اغا د آئین او د قانون مطابق چې کوم پروسس روان دی دا اوس کوم هلي ګری د الیکشن دا خاص کر د انتخابي د ټاکلو دا راغلی اوس دې کې خلکو باقي امیدوارانو اعتراضات وکړل یا غي هغه ټیم سره دوباره د ګمتای لپاره درخواستونه ورکړل د ډیسټریټ ریټرنینګ افسرانو نه یا ریټرنینګ افسرانو نه او په هغه باندې چې کله ریټرنینګ افسر هغه نه مطمئنو نو په هغه کې د ډېرو ځایونو کې دا دوباره ګنتی هم شروع کړی ده. اوس اعتراضات خو تاسو چې کوم خبره وکړه د سیاسي ګوندونو بالکل دا د دوی یو حق دی الیکشن یا نتایج تسلیمول یا په هغه باندې خبره کول، خو چونکې زه په حیثیت د دوی الیکشن کمیشن د دغه په حیثیت باندې زما دا رای ده او دا یو نه دی چې دې لپاره چې کوم کیبینټ جوړیږي چې بیا هم د نن چې کوم یا نن او سبا پورې چې کوم دا نه روان دی دا حتمی نتایج چې وایو نو حتمی نتایج چې کله دا اوشي هغه نه وروسته الیکشن کمیشن باقاعده دا دی نوټیفیکیشن وکړي او د هغه وروسته به د دې لپاره ټریبیونل جوړیږي. په دې ټریبیونل بیا به هغه باقاعده هغه ټریبیونل چې دی دا قسم کیسونه که رچا وي اعتراضات وي څه قسم څه خبرې نو دی بالکل د قانوني لار دا ده چې بیا التلاټ شو
سهیل صاحب د دغه خلکو د پاره چې کله راځي او اعتراض لري نو د هغه د پاره د هغه سره کوم ویډیو ثبوتونه یا نور کوم داسې ثبوتونه نو پاره کې د ټاکنو کمیشن کم ثبوتونه غوړه غنی او کم ثبوتونه د قبلولو وړ نه دي؟
ګورې چې دا خو د ټریبیونل کې وی نو دا د های کورټ د جدي باندې مشتمل دی لکه دا غیر یو قسم د لیول غریب ریټایر د موجود کې کوم د نن له های کورټ د الیکشن کمیشن کوم دا چې کوم موجود سیټینګ د ځان دی نو دا د دې ټریبیونل کې دی لکه هغه د پر اعتراض سره چې کوم ثبوتي کاغذ تحریري شکل کې وی هغه ویډیو سپیشل کې وی یا دا څه نو دا هغه باندې منحصر ده خو لکه څنګه چې چا سره ثبوت وی نو بالکل سره ثبوت باندې خپل کیس ته مکه یې کنسیکیشن باندې مکه یې بل اپلیکیشن بالکل خپل ثبوت سره دی نو الیکشن کمیشن دا هغه راته دی نو ان شاء الله بعد هغه مناسب فیصله دی د قانون او د آئین مطابق څه کې
سیاسی گندون لخوا یو خود ټول نتیجې رد کړل شوې دي بل د ټول نه غټه اعتراض تاسو یو نظام متعارف کړو چې هغه ته مرکزی یو نظام ویلو چې د واتس اپ په ذریعہ باندې با هغه ولی کې ناشتو هغه ولی کارونه
دا چې د دې خبره کې لکه زلاله مو چې تر خدا ته نو خو چونکی د دې د کپټیزاري د سربا خپل موبایل پر ذریعہ باندې تصویر اغستو د غفارم 43 نو د دې نتیجه باندې نور لیګل ریټرنینګ اسکوتا او موبایل باندې او بیا د رشن الیکشن کمیشن مرکزی الیکشن کمیشن کې د دې خپل مرکزو اغه ته لیږل یا خو لکه د دې چونکی شاید دا هم یو وړتیا دی چې لکه انټرنټ د کوم د کوم ځای د سیګنل مثلا یا هغه کې چې کم کم یا د دې نه زیات زما په خیال باندې هغه چې کوم د سر دا اپ او موبایل اپ نو ریزایډ ان افسرانو فل دغه کې د خوشن په هغه کې د دې زما چې خپل کوم خیال دی یا موږ چې کوم زیات غرانل نو هغه دغه غرانل چې په لوډډ شي راځي لکه دا یو هم دبیرو حلقو نه دبیرو تجارتي مسران سربان نه د نتیجې ملایې دل شروع شو نو اغه سیستم باندې لګلو راوستل شاید یو وجه کې دی شي چې اغه زګا چې یو موبایل نه بل یو ځل باندې بده دوه ځایونو ته د نتیجې استوله کدا د ریټرن مسر ته هم استوله او د الیکشن کمیشن اسلام آباد ته هم استوله نو زما خیال دا دی چې دغه یو ټیکنیکل ریزن کې دی شي
اوس دغه نظام چې کومو دغه نظام بالکل تاسو ناکاره وګرځولو کنه اوس تاسو هڅه کوي چې دا بیا کار شروع کی یا
زمون د الیکشن کمیشن خپل د آی ټی د انفارمیشن چم ټیکنالوژي خپل وینګ دی خپل شوبدا تاغي مشران الیکشن کمیشن په قضیبه نیکې نی د فیصله به الیکشن کمیشن کوي چې د دې کلوب مکه ورواله دا وصل دی خاصوي یا کمزورې کم ذکراله نو کایس کم ذکراله نو دا یو پهلو باندې خبره کې دی چې په دې باندې د الیکشن کمیشن خامخا غور کوي ځکه چې په دا اعتراضات چرانل نو دا په میډیا باندې خبر شو الیکشن کمیشن ته دې دا واغست او یا نتایج کې لکه لیټ وال راغی یعنی لکه مطلب باز دی چې نتیجې لګي رس رس دا شر دا اعتراضات خود اغه په دې هدف پر خو فزای دي چې او نتیجه فورن ملاو نه شو بالکل دا خبره تاسو صحیح ده خو دې دي سره یو بل اهم خبره دا کومه چې د دې نتیجه باندې خو ټیک شو دا اغه دغه ته په سیستم باندې لوډ راغی خو دې نه علاوه یو لکه کوم دا کاغذ په شکل کې دا فارم او دا 45 نو دا پریزایډینګ افسر باندې لازم وا چې دا به دا ایجنټانو له عمر کوله او د پولیټیشن په بهر دی هم نو اویز ناکولا
ټول نه غټه خب اعتراض بیا دا او چې دا کم فارم 15 سل وختم یا 45 تقریبا ډیرو لوی سیاسي ګوندونو دا ویل چې را هغوی پولینګ جنټانو ته دا فارم ملونه شو په ساده کاغذ ورته نتیجې ورکړل شو
کچره دا سی وی کنه لکه د دې کې حقیقت دی نو لکه دا خو ټیک نه ده خبره خو تاسو بالکل صحیح ده دا نه ما لکه دا لای پابند شي دا بده ورکو خو اوس دې کې بل خبر هم دا مثلا ایجنټان ناشي شپږ دی او دی اته دی دا پولینګ ایجنټ سي دی دای په دغه متعلقه فارم باندې دا دغه جوړول د خامخا به هر پټای د کس نوم لیکي دا به ووټ لیکي دا لکه دا یو ځای کې ما خپل د اعتراضات واردل چې هغه وایي چې دې کې لکه د فلانکی نوم نو اوس کو کې دې شي زدانو دا زو په دې بو بلل کې راځه خبر کا حکومت چیرې کې دې شي چې دا دې دفتر دا غړلې چې کم روم دې کسته او کم دین دې دا به بد نوم به وځي کو دې دا په کار دي کنه نو دا لکه یو هغه په پات باندې راځي دا نو کم کم ځای کې دا سې دا خو بالکل خلاف ورزي خدا
نو دلته اوس کته دغه خبر دی او دا د ټریبیونل ته دی نو دا بدی دغه ورکې لازمي ځکه چې ثبوت په تور باندې خپل پیش کړي کنه
فارم 15 سل وختم قضیه چې کوم ډیرو سیاسي ګوندونو ویل دا یا دا خبره کوي چې د موږ پولینګ ایجنټانه د نتیجې نه مخکې د یوې ګنټې د پاره ډیرو پولینګ سټیشنونو نه وېست د دې فیصله به هم ټریبیونل کوي
خبره دا چې ټریبیونل د دې اعتراضاتو د اورېدو د پاره جوړ شوی دی یا جوړیږي به اب نوٹیفائی دی کنا اگلی بار لگا ججمنٹ بہو اگئی کئی ہیئرنگ میں کئی اگئی میں سماعت کئی نغوشی نو دا ٹھوڑی خبری کے پاس اگور ہے نو دا اعتراضات سر تعلق ساتھی دا نتائج جو چیلنج کور سر تعلق ساتھی نو دا سو خو عموماً کی کی دا یو عام غیر روان دے یا ٹریبیونل جوڑی کی دا گر پارا چیزا سے کسیم سے ایشوز راجی یا دا سے کسیم سے چا مطلب بیرے شکایت ہونے دا سے نو دا اگئی ٹریبیونل کی رجی فیصلہ کی او باقی دا
سہیل صاحب تردا محال پورے دادے اس تقریباً دو ورځې وشوي درې ورځې برابرې کی تر اوسه تاسو ته په خیبر پختونخوا کې څومره اعتراضات جمع شوې دي
لکه تاسو کوم څه اعتراض خبره کوي نو عام طور باندې زمونږه ډیسټریکټ ریټرنینګ افسرانو سره لکه زمونږ باندې صبح کې خوب بسیر پشمار باندې او سودا شي دي دوبارہ دوبارہ درخواست نو ورکی دوبارہ گنتا ہے خبر شکایت شکل کی حکم انما بخیر دا ہم اگے کی راضی نو اگے باندھی متعلقہ ڈی آر اوز ریٹرننگ افسران دا رضامند یا دا اگے اگے اگری شی اگ رضامند سر دا دوبارہ گنتی اوکڑا بعض زائنی کی شروع دا او بعض زائنی کی گی اسم دا نو دغه لیول باندې خو صدا کم اعتراضات نه خو غي ال تدبیر ڈسپوزل کوي باقی 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 ماینر دغه راغلي دي مونږ ته چیرې پولینګ ایجنټ چې تر دې پر خو دې هغه باندې دغه کیږي یا داس نو هغه کوم هغه ورځ باندې د پول ډے چې کوم هغه ورځ باندې د هغه هغه متعلق دی یارو او آر او سره کانټیکټ کو هی ته موږ ویل چیرې تاسو فورن داوکي داوکي ته کړه نه نو په لړکی اعتراضات راتل نو موږ متعلقہ انتظامیہ الرٹ کولا ہو حال تک ڈی آر او سر زمین کنٹیکٹ ہو خبر ہے ندا کو باغی غرض باندھی
سہیل صاحب چکم پا خیبر پختونخوا کے یا پا نور رینو کی سیاسی گندو ندی ہاگوی پریس کانفرنس سے خبری غنڈے ہو کے ہاگوی پا ہاگا ورز باندی دی نتیجو دا منن اللہ انکار ہو کو دا انتخابات دا ٹاکنی درغلی ہو گنلا درغلی ہو بللا دا صرف دا بیان بازای تر حد پوری دوی دا خبر کئی کنا تستاسو کمیشن تا پلیکل بنا یا پر رسمی تو گا باندې کم اعتراضونه هم دی ټول غوندونو جمع کړي
جی زما دا خیال دی چې کچن دا غوډر خو لکه ټول پوی خلک دي سیاسي غوندونو چې سرم دي نو دې کې دی خو په دې په خبرو دي کچری دې دا غنی چې دا اعتراض موږ چې دا راغه دي دې کې وزن دی یا غیتا غنی نو غیر خو په کارو چې دې تحریمی طور باندې الیکشن کمیشن سره جمع کړو یا یې پروسې کړو وي او که څنګه نه دي کړی نو هغه اوس لکه دا هغه پردا یو مقدمه چې هغه دې لکه دې ټریبیونل باندې جوړول نه بعد فائدہ واخلي
او دون کو داوه د نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوګوي ضرور راور سوي زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولرئ ویډیو آډیو لیکل را پورونو او تصویرونو خوند واخلی نو د مشال لاریو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاټ شي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکی
او مشال ریډیو ته ورشي
دلته د خپل خوخی را پورونه ولولې ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د ماسپخین 2:30 بجې او شوې لن خبرونه له انیس اجمل نور.
دا بلوچستان وابی پارٹی اعلان کړی چې له تحریک انصاف سره به په ګډه په دې صوبه کې حکومت جوړوي. د دواړو ګوندونو غړو ویلي چې نصریات یې تر ډیره حده له یو بل سره یو شان دي، نو ځکه غواړي چې په شریکه حکومت جوړ کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته ټلیفون کړی او په انتخاباتو کې د دغه ګوند په کامیابۍ ورته مبارکي ویلې ده. د پخانیو قبایلي سیمو د ځوانانو ټولنې یا فاټا یوت موومنټ ویلي د اصلاحاتو د اعلان باوجود د قبایلي سیمو اولس اوس هم د زوړ نظام لاندې ژوند تېروي او بنیادي بشري حقونه ورته نه ورکول کېږي. د ټولنې مشر شوکت عزیز مشال رډیو ته ویلي د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه به د وفاقي حکومت د جوړېدو نه وروسته یوه جرګه رابلي. د افغانستان د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې له بیګا شپې راهیسې لږ تر لږه 220 جنګیالي افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د جوزجان امنیه کمانډان فقیر محمد جوزجاني مشال ریډیو ته ویلي په درزاب کې د طالبانو داعش ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د داعش ډلې لسګونه غړي د مولوي حبیب الرحمن په مشرۍ له خپلو وسلو سره تښتېدلي او افغان پوځیانو ته تسلیم شوي. د کونړ چارواکي وایي تر اوسه وخت د نړیوالو ځواکونو د بې پیلټ الوتکې په برید کې دوه داعش وسلوال وشل شوي دي. د دغه ولایت امنیه کمانډانۍ بیان فرید الله دهقان نن مشال ریډیو ته ویل چې دا برید د وټاپور ولسوالۍ په ګمبیر غرنۍ سیمه کې شوی دی. د ټولنیزې شبکې فیسبوک چارواکي وایي دوی داسې د پیچیده کوششونو معلومات کړي چې ممکنه ده له روس سره تړاو ولري او مقصد یې د امریکا د نومبر په میاشت کې د کانګرس له انتخاباتو وړاندې د هغه هیواد په سیاست کې نفوذ کول وي. او ایرانی چارواکو د امریکایي ولسمشر ټرمپ له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدلو په وړاندې سخت تنقید کړی. ویلي دي د داسې خبرو هیڅ اهمیت نشته او دا یې سپکاوی دی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چانی ساجمل درته اورول. د اگست پښپګم نیټه د پیښور پوهنتون د سوري لاندې د پښتو ژبې د وادي پاړه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کیږي. نن د کرخه په غاړه خبرونه کې د دې کانفرنس د بیلابلو اړخونو او په نوي دور کې پښتو ته په ورپې خو چیلنجونو بحث کوو. کوربا شاهین بونیری دی د پروګرام پرونم نشر شوی دی.
د کرخه په غاړه
د کرشه پر غاړه
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیک پیرزوونه ومنه. اوریدونکو د اگست د 15 منټه نه تر اگست تر 8 منټه پورې د پېښور پونتون د پښتو اکیډمۍ د سوري لاندې ړومبې نړیوال کانفرنس کې، یعنی د اکیډمۍ ړومبې نړیوال کانفرنس په دغه کانفرنس کې پښتو ژبې ته پور پېښو ننګونو چیلنجونو باندې پوهان څېړنکاران به راځي، هغوی به مقالې وړاندې کوي، ادبي غونډې او دستوري به کیږي. او په دې نوي دور کې چې پښتو ژبې ته پښتون قام ته کومې ستونزې ورپېښې دي په هغه موضوعاتو باندې به خبرې کیږي. د دغه کانفرنس د منتظم ډاکټر نصرالله جان وزیر کوم چې د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر دی دغه سره مونږ خبرې کړې دي. دغه سره سره ما سره د کوټنا پوهان او لیکوال ډاکټر برکت شاه کاکړ هم برخه اخلي. کاکړ صاحب را سره د ټلیفون پکر خدې ستړي مې شوم. کاکړ صاحب
خیر سلامت
ست دې ډېر مننه، ډېر خوشاله اوسه. کاکړ صاحب تاسو سره هم خبرې کوو او ما سره به د پیښور د ایڈورډز کالج پروفیسر سمیع الله ارمان صاحب هم راځي، نو د اغي سره به هم خبرې کوو، رابطه وکړو. کاکړ صاحب تاسو برا سره پیل بول داو کو چې دې اوریدونکو ته بداو وایو چې دا کانفرنس کله کیږي، دې کې کوم موضوعات دي او کم کم پوهان دیتا مطلب بغیر تبلنه ورکړی شوی. نو په دغه موضوع باندې ما د پښتو اکیډمۍ د ډایرکټر ډاکټر نصرالله جان وزیر صاحب سره خبرې کړې دي. دا خبرې وورو بیا بر اعظم تاسو سره او سمیع الله ارمان صاحب سره به خبرې کوو.
مونږ د پښتو اکیډمۍ لخوا وخت نا وخت موقع په موقع مخکې هم کانفرنسونه ترتیب کړي دي، ارینج کړي دي. اوس چې کوم زمونږ کانفرنس دی دا د پښتو اکیډمۍ په تاریخ کې وړمبی نړیوال کانفرنس دی چې د پښتو ژبې پرمختګ یعنی د پروموشن اف پښتو لینګویج دا هغې په موضوع باندې مونږ را بللی دی. دا د شپږ اگست نه تر اته اگست پورې په بڑا گلی کې چې یعنی پېښور یونیورسټۍ یو سمر کیمپ دی په هغې کې به دا کیږي. دی کانفرنس کې مونږ مختلف قسمه موضوعات ورکړي دي چې د پښتو ژبې د پرمختګ په اول سره چې هر کومه اول سره کېدل شي، لکه مثلا د لیکدود په حوالہ سره، مثلا د مارکیټ په حوالہ سره چې په پښتو به څنګه د مارکیټ ژبه شي، پښتو به په نصاب کې مونږ څنګه مخکې راولو، پښتو به په میډیا کې یا په ټکنالوژي کې د مارکیټ په لحاظ سره، داسې د ساينس او ټکنالوژي په حوالہ سره، یا داسې نورو د کریکولم یا د درس او تدریس په شوبو کې، دغه سې ځنې نور موضوعات مونږ مختلفو لیکوالانو ته ورکړي دي. هغوی خپلې مقاله سره د ابسټریکټ مونږ ته راستولې دي. د کانفرنس نه مخکې لس کسان د کابل نه مونږ ته روان دي، چې د افغانستان د علومو اکیډمي مشران هم دي او ځوان لیکوالان هم دي. د کابل پوهنتون هم دي، د استاد رباني پوهنتون نام را سره شریک دي، او د ننګرهار پوهنتون نام ځینې ځوانان لیکوالان ریسرچر سره شریک دي. مونږ هغه کسانو ته چې دوی د پښتو کم جدید تقاضی دي، لکه په د ټیچنګ کې یا په د کمیونیکیشن کې، پریس الکترونیک میډیا کې یا په نیټ کې، په دې موضوعاتو چې د چا عبور دي په هغې ته مونږ زیاته ترجیح ورکړې ده. په شپږ تاریخ او په اووه تاریخ مونږ نړیواله مشاعرې هم په کې دوه مشاعرې دي. تقریبا دې کانفرنس ته به مونږ ته داسې دیشو پورې زنانه شاعران او لیکوال له شرکت کوي په دې کې.
ڈاکٹر صاحب، دا مقالے چې دا کم پوهان راضی یا سرنکار راضی دی وړاندې کی، نو دا مقالے به بیا د دې چې کم په دې کې کم سړنې شي وي، کم نوې علم مخې ته راغلي دی، نوې معلومات مخې ته راغلي دي، نو دا به د ولس سره یا حکومتونو سره د شریکولو لپاره ست بندوبست کیږي.
دا تقریبا ان شاء الله زمونږ انتهایی کوشش دی، هغه انساني هڅې په مطابق چې دا د میاشتې دننه دننه مونږ مطلب کمپوز، ایډیټینګ پروف وغیرہ هر شی وشي، نو کوشش مو دا دی چې دا د میاشتې پس مارکیټ ته راشي. که څه په هر صورت کې، که د ډالۍ په شکل کې وي یا د بای په شکل کې وي، کالجونو ته یونیورسټیو ته چې مونږ یې واستوو، دا ما درته وایي چې دا به په نیټ باندې هم بالکل په کتابي شکل کې هم د مشاعرې ورسره دا به دا شیرونه به هم مونږ چاپ کوو، او دغه مقاله به هم په چاپ شکل کې هم په نیټ باندې د پښتو اکیډمۍ په ویب سایټ پراته وي.
بیا په دې بنیاد باندې چې کومې فیصلې کیږي، تاسو به د دې غونډې په خیره کې یا د دې کانفرنس په خیره کې څه اعلامیه یا د څه پریکړه هغه به جاری کوي کنه؟
دریم ورځ مونږ یو درې موضوعات ټاکلي دي، ورته درې دا چې ډلې به وي یا ګروپس ورته وي، چې په هغې کې تقریبا مشران یا لینګویسټ دي او یا د داسې نور چې یعنی د پښتو ادب سره سنجیده او مشران دي، هغوی مونږ درې کمیټې تشکیل کړې دي. درې ورته مونږ یو خو مو کوشچن بیل ورکړی دی، لکه مثلا د یو ډلې به دا وي چې دوی به په دې باندې سفارشات مرتب کوي چې پښتو به څنګه دفتري ژبه شي، او ولې دا مسایل څه شی دي چې دفتري ژبه نه شي جوړېدلی یا نه در رسېدلی هغه حد ته. یا په دویم کې مونږ دا وی چې دا د ساينس او ټکنالوژي ژبه کوم ځایونه کې پاتې ده یا کوم هدف پورې رسیدلې ده. تاسو په څلورم په دریم ورته کې دا یو یو کوشن درې ورته په بیل بیل کوشن ورکړ شوی دی. ور سره دوی به سفارشات مرتب کوي صوبایي ګورنمنت ته، یعنی یوازې خیبر پښتونخوا ته نه، دا به د کوټې د پارام، کابل د پارام، هر چیرته چې د پښتو د پښتنو د دې کم سفارشات د اطلاق لپاره زور چلیدلی شي، دا به هلته ارزی کې د پښتانه هغې په نظر کې ساتي.
د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر ډاکټر نصر الله جان وزیر چې دغه سره خبرې کولې، ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب را سره دی، او دغه د لخیره د پیښور نه را سره سمیع الله ارمان صاحب هم. ارمان صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر
قدرمن اوسې شاهین رو الله دې قدرمن لره.
زما ډومبه پښتنه بدای د کانفرنس کو لخیره کیږي، او بدی ډیر خخه موضوعات دی مونږ ډاکټر صاحب نو وره ده، ته چې خپل سوچ کې او جایزه اخلي، نو پښتو جبه ته د قام پیس خو مونږ ته ډیر ننګونی دي، چیلنجونه دي، دغه شانتي زمونږ جبه تم چیلنجونه دي، غټ غټ چیلنجز یا ننګونی ستا په نظر کې پښتو جبه ته په دې نننی دور کې کمی کمی دي؟
د دې سوال تړون د دې خبرې سره دی چې پښتانه اوس په کم دور کې لګیا دي ژوند کوي، نو د دې دور سمت یا د دې حرکیات یا د دنیا وسنګ روانه د خپل یون کوي په کم پړاو باندې ولاړه ده
جی.
نو دا د دې سره تړلې ده په هر دور کې د روح اثر ادراک کول دا ډیر زیات ضروری وي. په پښتو کې کومګ ګورو نو یو قسمه جمود مونږ تخکاری په مختلفو سیزونو کې
جی.
نو هغه جمود د ماتولو زما خیال دی آغاز شوی دی جمود په دې حواله باندې چې پښتانه هم په هغه یو قسمه خپل نرګسیت کې او په خپل لرغونتیا باندې نازانه د تخیل په دنیا کې پراته دي او د تفکر او د ساينسي پرمختګ یا د لسانیاتو یا د عمرانیاتو چې څومره نوې نوې مفکوري زموږ وړاندې راغلي دي نو په هغه باندې خپل ادب سنگارول د دوی نه یو لازمي تقاضا وه. نو زه دا ګڼم چې تیرو لسلو کلونو کې یا خصوصا د 9/11 د واقعي نه بعد پښتنو کې په عوامي توګه هم لګډیر او په اکیډیمیا کې لږ کم داسې قسمه خلک راغلي دي چې هغه د دې چیلنجز ادراک کړی دی او پښتو په نوو یا جدید موضوعاتو باندې یا په نوو غوښتنو باندې یعنی د لسانی جهان د ژبو د یو بل سره تعامل ډیر زیات بدل شوی دی. په خوا به د یوې ژبې د بلې ژبې سره تړون یا واسطه هغه ډیر لري لري پورې هم نه و. اوس د یوې ژبې سره په یو وخت باندې شل 15 ژبې لګیا وي یو قسمه لسانی تعامل لري واسطه لري نو د هغې اثرات هم ډېر جدا جدا دي. د دې منفي اثرات هم شته خو د دې ډېر زیات مثبت اثرات هم شته. که چېرې د دې مثبت اثراتو یو سړی ادراک وکړي او بیا د دې نه کار واخلي نو خپل ژبه نړیوال کچ ته په رسولو کې یو ډېر غټ توپ ورکولی شي. نو زه دا وایم چې غټ غټ چیلنجز چې کوم دي هغه د جمود ماتولو دي چې موږ د نرګسیت نه راوځو. موږ د خپل تاریخي تحفظ د فولکلور د دې ډېر کار کړی دی. نوي موضوعات چې کوم دي په سماجیاتو کې د سماج او د سیاست یا د عمراني ډومین چې کوم څومره کار دی هغه د خپل پښتو سره لینک کول او مطلب دوانه یو ځای کول دي چې دا یو بل نه جدا جدا چیز نه دی. ادب د ساينس پر مختب هم کوي ادب دی ساينس ته لارې هم پرانیزي. نو د دې ادراک کول د ټولو نه غټ ضرورت دی غوښتنه ده او ما خیال دی چې پښتانه لیکوال په دې باندې پوه شوي هم دي.
صحیح ده ډاکټر صاحب. ستاسو د مقالې موضوع دا ده چې د اتلسم آئینی ترمیم په تناظر کې په پاکستان کې د پښتو ژبې د منصوبه بندۍ او پالیسي سازۍ امکانات دغه د اتلسم آئینی ترمیم په تناظر کې بیا د پاکستان پر ریاستي چوکاټ کې پښتو ژبا څنګه ته تخکاری کم خو روانه ده
پاکستان کې بلکې د صغیر پاکستان کم تاریخ لري پای کوم دا وایي کله دا کم وشته وایي د مسلمانو د هندوغه د مورخین یا دا اوسنی وخت کوم څه نه لسان دی مبصرین دا وایي چې دا مجلس شو څو لزمي سفرې کړي
جی.
د جې بي د هندو او د هندي اردو مسله چې دا د دې خفه وختي وخت په بل سغیر کې فارسي کمزور اوس وکړه نو دا هغه د نیول د پاره یو اردو مر سره غلې نو په ادب د نسیم صدې څخه دا تسل شو شوې ده د شخړه شو شوې ده د وطن جلاسم د دې پر بنیاد دی دا بچ پاکستان جوړیږي بیا دا پر ته یو بیا چې دا پاکستان ته سیمې د دې پر بنیاد باندې
آو آو
بیا په ونی نټ کې د نن په ونی نټ کې د بنیاد چې کم دی دا کم هغه مختلفه د تجربه دي کومونه دي کلتورونه دي تهذیبونه دي د زراو کلو زاړه په خوانی لرغونی دا غوي ویلی کول او هغه یو ایدنټیټی ور کول یو زبور کول بیا هغه زبه سمکه ته زکای بیا هغه اسلام سره ترین اردو او اسلام دا تقریبا د څو کالو پرایوري ازاتې چې لري ست کړې دي او د ناکام ترین ریاست چې دا کړې دي بیا د دې بعد چې دا د غل ازي قانون ډیر پالیسيان جوړيږي په ډیر پالیسيان چې مطلب د نن سره نو سعودي کې زوږه دا خبره کوي چې اردو شته کنه دا به پاکستان اگر چې په وسره ویش کې خبره کیږي محمد علي جناح خپل دا وایي د دې ریاست زبک چې دا به اردو وي بیا دا غبر بیا دا غل چې دا د بعد کنفرنسونه کوي او بیا د اردو چې کوم په دانور زو باندې چې کوم د اردو یو تسمت دی هغه دلته د تکای میږي او د څه لازمول څه پالیسيانه چې من سره غلې دي او ټول چې مړی خبره راځي ته قومیت چې دی قوم چې دی او ملت چې دی هغه وخت یو کولای شي چې نور زبی ورته ختمي کې نور زبی به قرباني ورکي نور کلتورونه به قرباني ورکوي یو عمر اسلامی کلچر تخلیق ہو اور یو عمر اسلامی زبر تخلیق ہو کم پوا جبانی نہ خواندگی پر مخلاڑ نہ تعلیم پر مخلاڑ نہ ملت کم بخل کی ملی روحیہ ہوا یا کم نشتہ نظام د پاکستان یا د پاکستانیت کم یو تصور نہ هغه د خلکو په ذهن او زړه کې ولګید او د دې بعد د اساسن ترمیم روس چې کم د غړي چې کم ټول غړي پاکستان په عیني تاریخ ټول غړي یو ډبر لیک یو مایل سټون دی چې دا د بلدې او راغلي دی او په صبح دغه دغه ځمواري یا دغه دغه ورکول کیږي تاسو خپل تعلیمي اهداف ترجیحات هر څه تاسو غواړئ تاسو صبح تقریبا سمر ویلی څو چې اتریشت یا ډیر مشوبه راځي چې هغه د سنټرلایز وړي هغه د وفاقت څخه رالی صبح ته نو بیا په هغه وخت کې یو ډیر ښه تجربه چې وصل هغه په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د ان پی حکومت و
د بلوچستان راته ووایه بلوچستان کې د پنځه کاله چې کوم د بلو کوم هلته څه وشو د پنځه کاله کې څه بدلون راغلی که
نه؟ نه ډېر بدلون راغلی دلته بېخي ډېر مطلب ډېر خوشاین دغه ګامونه دا واخیستل شوه چې کوم دلته تېر رژیم و د نشنلستانو بلوچ پښتون نشنلستان چې دلته وو هغه دا وکړ د بلوچستان چې کومې دلته لرغوني یادکړه ځای چې کومې ژبې د فارسي پښتو د دري پښتو د بلوچي د براهوي د دري د اصلي ده دا پنځه واړه ژبې چې دي کنه دغه کړلې د اول جماعت نه د کچینه بیا د عربات پنځمه پورې د دغو ژبو یو اضافي سبجکټ دی کنه هغه په کورس کې داخل کړو.
جرمن صاحب په دغه کانفرنس کې ستاسو د مقالې موضوع ده د پښتو په ترویج کې د ریاست او عوامو ذمہواری نو په دې مقاله کې ته څه ویل غواړئ د کانفرنس ګډونوالو ته؟
د دې خلاصه دا چې په شروع کې د ژبې حقیقت بیان شوی دی چې یاره ژبه د اصل کې د دې صرف وظیفه ابلاغ او ترسیل دی یا د یو بل سره رابطه ده کنه دا څه نور وظایف هم لري نو په دې باندې بحث شوی دی بیا د ریاست او د ژبې په خپلو کې څه چې پړون وي او بیا په تمامي ریاستي تاریخ کې د یوې ژبې د ریاست سره چې کوم تړون متعین کېږي هغه څوک کوي څنګه کوي ولې کوي د هغې په شا باندې کوم ریاستي تجارتي مقاصد پراته وي او په هغې کې به یو ژبه خپل مقام څنګه را پیدا کوي نو په دې باندې بحث شوی دی. بیا د دې نه بعد لینګویج پالیسي زمونږ دا خطه یو کثیر اللساني خطه ده په دې کې ډېرې زیاتې ژبې ویل کېږي دغرنګې په دنیا کې نورو ځایونو کې هم دا قسمه صورتحال موجود دی نو ما دا ویلي دي چې یاره خامخا د ریاست له خوا نه خو به یو حیرار کې یو قطار به جوړېږي چې یاره دا ریاستي ژبه ده او دا ریاستي ژبه نه ده نو په نورو دنیا کې لینګویج پالیسي یو پوره ساينس دی دا ټیم کې چې هغې خپل اصطلاحات دی خپل طریقې نفاذ دی هغه باندې هغه مختلف ژبې د غسی قائم دائم ساتي د انساني تنوع د انساني تهذیب یو ډېره غټه ذخیره ده زمونږ سره نو هغه ټولې ژبې په دې ساينس باندې محفوظ ساتي خو د ریاستي او تجارتي تاریخ په بنیاد باندې بعضې ژبو سره امتیازی سلوک بعضې سره ترجیحي سلوک کیږي نو دا ټول ساينس ما راوړی دی بیا مې د هغې نه بعد د پښتو تاریخیت چې یاره پاکستاني ریاست کې د نېشنلیزم د قائم ساتلو دپاره اردو سره یو قسمه ترجیحي سلوک کیږي او باقي شپږ نورو قامي ژبو سره یو امتیازی سلوک کیږي دا یو پوره تاریخیت لري دا د ریاست مجبوری ده څنګه د ریاست مجبوری ده او هغه ولې داسې کوي یا بیا پښتنو به په دې کې څنګه خپل قانوني او آئینی حق را اخلي او بیا د دې لپاره ما یو دوه میکانیزم یا یو دوه مثالونه د چاینیز یعنی د چاینا د ملک او د هندوستان د ملک مخې ته ښودي دي چې هلته کې دا لینګویج پالیسي ده چې هغوی په خپل مورنۍ ژبې هم تر ډېره حده کابو کړي دي محفوظ کړي دي او ورسره نړیوالې ژبې یا د میډیم آف انسټرکشن د نصابي ژبې چې کوم د دفتري ژبې ده نو هغه یې هم یو شان جاري ساتلي دي نو د هغې یو ماډل ما پیش کړی دی او بیا مې دا تجویز لکه دا ریزلټ مخې ته راویستی دی چې دا څه ناممکنه خبره نه ده که اولس هم خپل حق ادا کړي چې کوم په اولس باندې پریوځي او ریاست هم خپل حق ادا کړي چې هغوی الریډي په قانون کې هغه حق د ژبو منلې دی او یو لسانی کمپین د لسانی حقوقو یو کمپین شروع شي په دې ټیم کې نو زمونږ اولسي طبقې اسې هم د پښتو ډېر زیات خدمت کړی دی او بیا په نړیوال کچ باندې نمونګه سره په ډیرو ژبو کې داسې مثالونه موجود دي چې یو یو کس یو یو فرد یا یو غیر دولتي ادارې خپل ژبه د ډیر لاندې سطح نه ډیر باندې سطح پورې بلکې نړیوال کچ ته رارسولې ده. نو که دا دواړه دی له یو چینلای شي دې دواړو قسمه ذمواریانو کې خلک را مخ کی شي په دولتي او غیر دولتي سطح باندې هر سړی خپل خپل ذمواري وپیژني او یو سیستمایز کمپین شروع شي د لسانی حقوقو نو ډیر زیات دغه ما چې یاره هوپفلی ما چې دا کیدی شي چې زمونږ ژبه یو ډیر غټ مقام ته راورسي.
ها ډاکټر صاحب مونږ وختي دا خبره کوله چې یره پښتو د انسټراکشن جبا د تعلیم جبا او د تدریس جبا نو د دې کې دوه پښتنې راوچتې یو خبره خدا ده چې آیا مونږ سره غ علم شته په پښتو کې د ساينس او ټیکنالوژي په میدان کې د عمرانياتو د انتروپالوجي د فلسفي چې مونږ خپل بچو ته یا د روانو نسلونو ته هغه په خپل جبا کې وړاندې کولی شو په پښتو درس او تدریس کې یو دا پښتنه ده او د دې دویم اړه دا دی چې دا پښتو کمیونیکیشن به زمونږ هغه نوی نسل ته څنګه کیږي کوم چې دا وخت په انګریزي میډیم یا اردو میډیم تعلیمي ادارو کې سبق وي پاکستان کې
اصل کې راځي دا کنه چیلنجز یا کوم طالب استعمال کې نه غوڼې کنه
جی
دا خو به خبرې کنه
جی
په یو خاطر کوم وګورو لکه څنګه چې وختي مجلس وسو چې پښتانه په خوانی لرغونی کلچر سره ډیر زیات دی د نرجسیت تر حدا پورې مینه لري چې په خپل یو غیر دغه یعنی نارمل ډول نه ده
جی
ممکن ما په نیو باندې مسله یو غف چیلنج دی چې کم خلک لکه تاسو چې ویلې هغه چې په انګلیسي سکولونو کې په ګرامر سکولونو کې یا په نورو ژبو کې هغه دلته درس تدریس کوي هغه د هغه په ذهن کې د پښتو یا د مورنۍ ژبې چې کوم یو انزور جوړ کړل شوی دی هغه راځي چې هغه په خپل ژبه باندې دا یو کلچر شې مرتوای دی ته یو ثقافتي شرم محسوسوي چې وخت دی د خپل د پښتو یا د خپل کلچر په اړه خبرې کوي مثلا د یو شتنې سم درکم د مزر په کوټه کې یا د پاکستان لاره کې د نوي سکولان دي د چې د کابل څخه رجستر دي د مطلب د افغانستان چې کوم د تکړوال یا غړي دا وو د بچان په دې تعلیم ورکړي
ها
په دې دونه کې خالد درس کولان درس کولان د پښتو دی دا نور یو کم نه وي سکولان چې دا د بری غړي ما په خپل پر دې موږ ډېر هغه تحقیق کوته ولې چې څه څه ولې چې په لټنه وکړه هغه د چې دلته کوم افغاني بچان چې پښتانه دي هغه ټول اردو یا انګریزي سکول ته ځي
ها
او د ریک شتان چې دی هغه د ریک د ریس کول دی
ها
نو مسله خدا دا چې کوم موږ تعلیم یا تکول دی یا هغه خلک چې عربي خدي دي ته په داسې تعلیمي ادارو کې چې لري چې کوم څه ولې شو هغه شاید نو فلاله دا زموږ ټارګټ هم دی چې موږ مطلب په دا ټول لیول باندې موږ لاړ شو او څه څه کوم زید لکه پښتو چې دا وخت موږ ولې شو که څه هم وایم کې دی خبر دی لیکن د دې ټیکست چې څومره یا د دې کوم د دې ریسپانسي په څول کې دا کړی یا لیکوالان دې دې پیدا کړی دا هغه پر شاب بنیادی وجوهات یا هغه سیاسي وجوهات یا هغه کنټرولي وجوهات یا هغه معاشي وجوهات په ولې سو خو لیکن دا وایم زما مستوا خبره کو د لنګویج پلانینګ دا یعنی په داسې صورت حال کې چې اوس د لنګویج پلانینګ وخاته دي او هغه کی خبره موږ دا اول شی چې موږ کو هغه دی هغه موږ وایي چې د دې کوم سټېټس پلانینګ دی او دا موږ په دې کې اول ګام دا دی چې موږ د سټېټس پلانینګ دا اخو جاج اخلو نه د دې ځې په حق لباندې په اولس کې څه ډول تصورات موجود دي آیا خلک وسم پښتو د ورځ غږ به بولي کنه بولي آیا د پښتو سره چې کوم د پښتو خپل وسم کې خپل ویون کې دي دا غوسه دا ول دا غوسه لا شعور کې دا غوسه شعور کې څه ډول ایمیج د پښتو غو موجود دي کنه بیا دا غوا بعد دا موږ ازو کارسټ ټریننګ دویم بجې دا غاړي کنه دویم د دې ګام دی او هغه کې د نن نه د موږ دا ګورو چې په دې ملک د نن نه چې کوم موږ زبه ده په دغه نور زو په قطر کې د چیرې ولاړه ده دا دغه د دې چې کوم مواد دی د دې چې کوم بنیادی شنو مواد کوم خصوصات تا و کې کنه هغه ځنه په نسبه باندې هغه داس دی لکه څنګه چې دا زبه په یو تدریجي ډول باندې وهل شوی ده کنه
او
نو دا رنګه برخه چې دا زبر راپورته کول کیږي د دې لپاره پالیسی چې جوړه پالیسی نارنګانی نه هغه ادرپس نه وي تدریجي عمل دی دا یو سلسلوار عمل دی
او به وخت لی او وخت لی ریسورسز غواړي وسایل غواړي. ارمان صاحب تاسو دی ډیبیټ کې څه کنټریبیوټ کول غواړي د کې خپل تاسو سو ائیډیاز یا فکرې اگر سره شریک کړه مو چې کوم باس کو کاکر صاحب سره.
او بالکل دا دغه خبره زما د مقالې هم برخه ده چې دا کوم ساينس تاسو ته ما وویلو چې لینگویج پالیسی ورته ویل کیږي یا لینگویج انجینیرینګ ورل ویل کیږي. د ټولو نه غټ چیلنج دا ټیم پښتنو لیکوالانو پښتنو اکیډمیشنز په اکیډمیا کې ناستو ذمہوارو ته اول او بیا اولس ته په دویم نمبر باندې دا دی چې هغه په دې لینگویج انجینیرینګ باندې ځان پوه کی چې یار په یو ریاست کې په یو ټولنه کې خپل جبا څنګه یو زیرا پیدا کولې شي په علمی بنیادونو باندې. هغه نه علاوه په دفتری جبا جوړې دو نصابی جبا جوړې دو کې د دې لپاره یو وګد موهاله پالیسی جوړې دي شي لکه په 50 کلونو کې په 10 کلونو کې او په 20 کلونو کې دی خو چې موږ خو په دې ساينس پوه شو او دې په لای یو اجتماعي سفر یو یون کو شروع کو کنه نو بیا به مطلب دا دی چې یو ډیر غټ کنټریبیوشن به شروع شي. ګور دا سیدا چې د بنگالی جې به موږ مخه ته یو مثال ډیر غټ شته دی چې هغه د درې سلورو سوو کلونو سفر چې دی د بنگلہ جې به هغه په صرف شپیتو یا اتیا کلونو کې وکړو. وجه یې صرف او صرف دا ده چې هغه لینگویج انجینیرینګ یا ریاستی ډانچا کې د جبو چې کم ساينس دی او په دنیا کې دا موهل جبې څنګه خپل ځان منی په علمي او ابلاغي او ترتیلي یا لسانی جهان کې نو هغه اپلای کړی دی او هغه روډ میپ جوړ دی په هغه باندې روان دی.
ما دا وی چې موږ د افغانستان کې د پښتو ژبې ایکسپیرینس چې کوم دی یا تجربه چې کوم ده د درس او تدریس یا د مطلب د ترجمو او الته په پوهنتونونو کې او په کالجونو کې د دغه په وسیله زده کړو دا غي موږ زده کړه کولی شو هغه موږ د پارس لیسن لري کنه.
دا سیدا زما خپل یو بنیادی خیال دا دی چې په پاکستانی ریاست کې دننه اردو او انګلیش جو بچی دا د دې سره یو قسم تعامل دی تقابل دی د پښتو. بیا په افغانستان کې دا تقابل د پښتو چې دی دا د دری او د فارسی سره دی. اوس د دې منطقي نتیجه چې کوم راوځي خو په اسانه په باندې یو عام سطحي تړم پوي دي چې دا د پښتو وحدت پاره پاره کوي ځکه الته نور دوه جو سره په ریاستي ډانچه کې په جګړه کې نښته دي دلته د نورو دوه سره په جګړه کې نښته دي نو دا جب په خپل تقسیمي تقسیم در تقسیم عمل ته منطقي تور ور رسیدي نو د هغه په بازي روایي چې د هغه کمې دي نو د افغانستان کې یا کم ترند دی یلته کم رجحان دی یلته نو هغه ته هغه الته خو قابل قبول ښکاری خو دلته مسله دا ده چې زمونږ د نورو دوه جبو سره واسطه تړون ډیر زیات دی نو هغه چې کم ځان له اصطلاحات سازی کوي یا د ځان د پاره د جګې د لرغونتیا الته کمپلینټس دي دی هغه او زمونږ په دې کې فاصله ډیره ده. سوال دا دی غوښتنه دا ده چې دا فاصله کم کړی شي د دې د پاره مطلب مخکې هم کوششونه شوي دي او د کانفرنس کې هم تر ټولو غټ کوشش دا دی چې الته کې کم کار کیږي او دلته کیږي د په لسانی بنیادونو باندې د لسانی ساينس په اشتراک باندې مونږ راوځي کو یو بل تراجو خو اگر دا د دواړو جبو د یوې جبې یو ځکه د نورو دوه جبو سره په بل ځکه د نورو دوه جبو سره یو قسمه مقابله ده نو دا بعد به موجود وي تر اخره پورې به دا موجود وي خو بهرحال چې څومره مونږ کولی شو نو چې د ساينس او لسانی ساينس په بنیاد باندې د خپل علمی کار یو بل ته جوړ کولی شي دا چې خو نه کنه اوس د افغانستان ډیر کتابونه دا چې وی چې هغه په کومه لهجه یا په کوم اسلوب کې وی دلته په بلها د خدای لیکواله طبقه نه پوهیږي عام ولس خو غټه خبره ده. بیا هم دغه مسله هغه ته هم دغه صرف مونږ ته نه ده.
تاسو دوه ډیر ډیر مننه کوم ډیر مننه جی او د اوریدونکو هم ډیر مننه کوم اجازه ده نغواړم هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسه.
سولے پر لو
مستقبل خاورا
امر واڑو امر واڑو
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی دی ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ خو نه امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو واوري